یوه ویډیو کې چې لدې حمله وروسته پر ټولنیزو شبکو خبره شو، ویل کېږي چې اصفهان ښار ته نږدې د څولو یو چاودنو غږونه اوریدل شوي دي. لدې څو ساعته مخکې د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان په ملګرو ملتونو کې د خبرو پر مهال وویل چې که اسرائیل یو ځل بیا له زور څخه کار واخلي او د ایران پر ارضي تمامیت هر راز تیری وکړي، نو اسلامي جمهوریت به یې د ځواب په ورکولو کې یوه شیبه ځنډ هم ونکړي.
ډیره مننه او کور مو باد چې تر دمګړې پورې را سره زمو خبرونه مو واورېده. د خبرونې په پیل کې مې یادونه وکړه چې د دې خبرونې لویه برخه د ازادي راډیو دوه نورو اونیزو پروګرامونو نیمه نړۍ او درسي ساعت لپاره جلا شوي. تاسې دا خبرونې چې په یو او بل پسې خبرېږي واورئ. زه درته ښه وخت غواړم.
سره د میان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنۍ ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و جاړم د مشمن سره په ځای کینن او زم نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خو زه د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. پیاو شمیر کورنۍ او کیار وخت په تیر بیا چې مناسبتي ورځي لکه اختر رنجدې وی خځې او وړین جونې دومره د کور کارونه کوي چې لږ توان نه لوړوي.
ایوه لور لرم چې هغه تقریبا 19 کلو په عمر ده. لوښي مینځل، ماشومانو کرارول، یو پخلای او ډوډۍ پخول زه کوم، نور کارونه ده کوي.
لسی اړخه د میرمنو او انجونو لخوا د درنو کارونو ترسره کول کومې بدې پایلې درلودلی شي؟
د دوی د مفاصل او د هډوکو د مشکلاتو سره انجونې ملیدلې چې حتی بچدانی د باندې راوتلې وي یا مثانه سقوط کړي، مقعد ښکته راغلی وي. نو درانده بیرقمه کارونه د دوی د روغتیا لپاره بد اغیزه لري.
نن ام دمو موضوع چېړم ملتي ام وکړي. قدر من اردوونکو، خای تاسو هم لیدلی وي چې کله مناسبتي ورځې لکه اختر رنږدې وي، اکثره میرمنې هڅه کوي چې په کور کې بدلون راولي، خونې رنګوي، فرشونه مینځي، پخلنځی منظموي. له دې سره سره نورې هغه چارې هم ترسره کوي چې ډاکتران د ښځو لپاره درانه کارونه ورته وایي. د کابل اوسیدونکي راهیله وایي چې د هر وخت په تیره بیا چې د کور کار ورباندې ډیر شي، په خپلې وړې لور هم کار کوي.
ایوه لور لرم چې هغه تقریبا 19 کلو په عمر ده. لوښي مینځل، ماشومانو کرارول، یو پخلای او ډوډۍ پخول زه کوم، نور کارونه ده کوي.
شپږ کلنه جمیله هم چې د لوبو او ښوونځي ته د آماده کېدلو وخت دی، د کور هغه کارونه کوي چې دا ورته جوړه نه ده.
مور مې په کور کې یوازې دم، د کور هر کار ورته کوم، لوښي ورته مینځم، کوټه ورته جارو کوم، ورونه مې ورته غلي کوم.
د لغمان اوسیدونکی اجمل وایي دای سره لدی چې په دې پوهیږي چې د کور کار یوازې د ښځو مسؤلیت نه دی، خو بیا هم دا چې دوی ته یې سر ته رسول عیب ښکاري، له ښځو سره مرسته نه کوي.
هما یو خورکۍ ده اته کلنه او موږ چې یو هلکان یو، یعنی موږ سره د کور کارونه هم نه ښایي، خو په هر صورت نو خورکۍ مې چې دا د کوی اوبه راوباسي، کور انګړ جارو کوي، کوټې جارو کوي، ظروفونه مینځي، کور بارو بستره ټولول، د کور نور دیګو کاسه او اماده کولو مینځلو پاکاریو دا ټول د مور سره مې هم کومک کوي. نو دای مخ ته وړي په حساب څلور ساعته کې شپه ورځ کې دوی لګیاي. مورکۍ مې تنا ده، هغه یعنې د فشار تکلیف لري او د وینې غوړ هم لري، نو هغه نشي کولی چې دا بعضې کارونه مخ ته ویسي. دلته مجبوره ده چې دا خورکۍ مې د لاسو خپې څخه ټکو باسي او کارونه مخ ته ویسي، ځکه چې مور مې تنا ده او موږ به دونه وکولی شو چې موږ خپل په دې وضعیت کې مکتبونو کورسونو آینده خپل حیات لپاره یو څه مخ ته ویسو.
د کابل اوسیدونکي نازو په باور په ځینو افغاني کورنیو کې نامناسب دود چې د کور کار یوازې د ښځو مسؤلیت ګڼي، د دې سبب شوی چې مور د مجبوریت له مخې هر وخت په تیره بیا چې اختر ته چمتووالی نیسي، هم خپله او هم په ماشومې لوري هغه د کور کارونه وکړي چې درانه وي.
کله چې یو زنانه په کور کې یوازې اوسي نو هغه سره کور کې د مرسته کولو بل څوک نه اوسي او د هغه اقتصادي حالت هم داسې نه اوسي چې بل چا مرسته وغواړي، نو هغه کور کې چې مشر اولاد دروسي مجبوره ده چې مکلفه ده چې د مور سره په کارونو کې مرسته وکړي، که څه هم هغه ټایم یا هغه وخت دی د تعلیم اوسي هغه مجبوره اوسي، ځکه چې هغه مور بیچاره شاید مریضه اوسي، هغه نشي کولای چې د کور کارونه په یوازې ځان ترسره کړي، نو هغه ماشوم دوری هم مجبوره ده چې ماشومانو سره کلر کې د کور په کار کې مثلا جای جارو سی لوخی وینځل سی داسې نور کارو سی هغه کې مرسته سره وکي، او هم به مور ته اسانه اوسي که څه هم د زم د ماشوم سره د ماشوم ته تکلیف رسي، خامخا شاید وخت په تیرې دور سره درون بار اوسي کوم درون کارو سی ته تکلیف پیدا کی، خو به هم دا ډیر ښه کار ده زما په نظر، ځکه چې خپل مور سره مرسته کول دي، خپل مور له احتیاجي نه وستل دي، زما په نظر ډیر ښه کار ده، بهترین کار ده، که څه هم باید د دې موقع هم ورکول شي چې تعلیم وکړي، تعلیم تر څنګ د کور کار کې که مور سره مرسته وکړي بهترین کار ده.
خو داسې نارینه هم شته چې هغوی له کور څخه د بهر مصروفیتونو تر څنګ د کور کارونو کې هم له میرمنو سره مرسته کوي، ځکه پوهیږي چې د کور درانه کارونه د ښځو له توان څخه لوړ وي. نقیب چې د شپږو بچو پلار دی په دې اکله وایي،
زما ماشومان هم شته لکه لورګانې او زامن، زه په روزمره د کور د اقتصاد لپاره هم کار کوم، او وروسته لغ نه چې کله کور ته راسم په خپل کور کې له خپلې میرمنې سره هم کار کوم، دا ځکه چې زما ماشومان واړه دي، نو کوم کارونه چې په کور کې ماشومان درانده کارونه ترسره کړي نو خدای مکه چې هغه به په آینده کې یو نقصان پیدا کړي، یعنی یو مشکل ورته پیدا شي، نو د دې په خاطر باندې زه په کور کې هم مرسته کوم له خپلې میرمنې سره، او له کور نه بهر هم د الله ګټلو لپاره کار کوم.
د ښځو د حقونو فعاله قمر نیازی وایي چې اختر د خوښۍ او د دوستانو د لیدلو لپاره ښه موقع ده. که چیرې میرمنې او نجونې له اختر څخه مخکې د کور په کارونو کې ځانونه دومره ستړي کړي چې بیا د اختر په ورځو کې خسته او حتی ناروغه وي، له دې ورځو څخه خوند نشي اخیستلی. له هغلې نیازی سره مې مرکه کړې، په ګډه یې سره اورو.
دقیقا اختر هغه خوشحالی ده چې د ټولو مسلمانانو ده، د ښځو د نارینه و د زاړه و د ځوانانو د ماشومانو د ټولو د خوشحالۍ ورځ ده. طبعا هر څوک تقاضا لري چې په دې ورځ ښه لباس واغوندي، ښه استراحت وسیږي، راشه درشه ولري، خپل د دوستانو کورو ته ولاړ سي، کوم بدی لري په اختر کې هغوی سره دغه کو پخلا کوو، د هغه میمانیانې کېږي، پسه حلالېږي، سراسر دغه ښځه دومره وخت نه پیدا کوي چې حتی خپل دغه نوې جامې کزان ته جوړ کړی وی هغه حیانه نه خلک چې اقتصادي مشکلات لري چې نوې جامې نه لري هغه خو په ځای پرې ده، چې نوې جامې لري چې جوړ کړی دي، د دې لپاره فرصت نه پیدا کوي چې د اقلې وای غوندي یو مبارکي واخلي، چیرته نو چې دا ووزي او چیرته نو چې دا ولاړ سي، راشه درشه وکي او مناسباتونه د اختر وکي، ښه چې اختر خلاص بیا دوی ته فرصت ورکوي وای اوس تاسو اختر شروع شو، اوس وای ولاړ سي اختر مبارکي وکي.
بله نیازی صاحب، دا خو د اختر دی ورځو هغه کوم دودونه سواله چې په افغاني ټولنه کې عملی کیږي، راځو له اختر نه مخکې ورځو ته دغلته میرمنو باندې څومره ډیر کار وي، او دوی خپل هم کوم کارونه کوي، خپل میرمنې خپل وړې نجونې اختر ته د چمتووالي لپاره؟
اختر ته د چمتووالي لپاره عموما ماشومان خو نجونې وړې نجونې خو دې ته خوشاله دي چې کالي وکي، او خپل پلار ته عذر وزاري وکي چې مونږ ته کالي رانیسه او چپلۍ رانیسه او د سکول راته رانیسه، او دا واخله واغه واخله، دغه شوق ذوقې د ماشومانو سره. او د کور پیغلې نجونې او ښځې بیا دا فکر لري چې پاکاریانې وکي، کور پاک کی، فرشونه پریمیزی، غالی پریمیزی، پرده پریمیزی، برته اوتو کی، زورنده کی، اتاق سم کی، میمان خانه سم کی، خپل د خوب اتاقونه سم کی، دا ټول هر څه چې په دا کور کې دي دا ټول باید پاک سي، د اختر لپاره صفا شي، خجور پاخه کی، ګوشفیل پاخه کی، آمادګی یعنی دی په دغه ستړیا او سرخت دی، باوجود دې چې روژه ده، باوجود دې چې د روژه مات آمادګی یعنی دی، ځکه چې د نارینه هم بیا غوږ پورته کیږي چې نه په وخت روژه مات تیار نسی هغه ته هم دی ټول مصرفې ورسره بیا د استړیاوی می چې د پاکاریانی دی او د صفایانی دی او د هرڅه ترتیب او تنظیم د غاړي د مسولیتونه باز چې بیا خپل په کور کې خیاطی کې خپل د انجونو د ماشومانو کالیم فرض مثال ګنډي او الکانه خپل زمونو ته زمونږ منطقه کې د قندارې غاړي ډیر مور دي فیشن دي ډیر الکانه غوندې خوخی چې من دی خوندې خزه نه د هغه کسان چې دوی توقع لري هغه باید ور دوی ته غاړي جوړی کی هغه د غاړي کار مور سره ای حتی پس له روزجامات ورته ناست هغه سن ساده کارونه چې د شپې معلومیږي روشنایی کې هغه د شپې د خوخی پس له تراونه ورته کینی شپه ورځ په دغه شپو کې د لست خز مونږ په استلا باندې چې په وشتوشت سي روزا نو بیا د اختر آمادګیانی دي دا سې کارونه دي چې ور سره دوی مصروفي او ډیر سره ستړي.
بله تاسو هغه کارو ته اډونه وکړه چې نن سبا هم دا په کلیو باندو کې اته په خورونو کې میرمنې اخته دي او ورځ هم دا کارونه کوي چې راز په زیان باندې خبرې وکړو کته هم دی ډاکټر خبرې هم په خبرونه کې لرو خو له تاسو هم کوم ورو ده به بهتر وي د غلطه په شمیر کورنۍ کې بیا په وړو انجونو باندې کار کوي من دیم کار کوي هغه کارونه چې شاقه دي ثقيل دي لتوانه وتل دي په ورځ باندې ډیر زیات کارونه کوي زیان راتوایي
دقیقاً زیانونه ډیر دي دا وخت خودی په احساساتو کې دي نه پویږي مغه وخت کې بیا د سی وخت راځي چې هغه وخت چې د خوشحالي دی بیا هغه وخت کې مریضي هغه وخت بیا دوی ډیر کوشش کوي چې باید استراحت وکړي چې بیا هغه وخت هم دوی فرصت د استراحت د پاره لري چې هغه د اختر ورځي وي د اختر ورځي کې نو چیرې به د فرصت پیدا شي چې د استراحت وکړي کوم چې د لس ورځې د نه ورځې په دغه نستړیا باندې تیر کړي دا خصوصا د قالین شوی و دا توشک او بالختانو پوشونه او کمپلونه پرمیزه او واړه ماشومان انجونو تل راسه ته زوی پایپ واخاله تر پودر راوړه الا ته دلته پدی باندې وخیجه په خو باندې دي هغه پخې چې په وبو کې بیا دغه کیږي ډیر هغه باندې فشار راځي یعنی هغه خپل دغه وب خپل دوی ته تکلیف ورکي او کله سړی کله ګرمي دغه حالت ټول ستړیاوي بدبختانه وایم چې موږ نارینه هم دومره د ځان د پاره هار بلی د ځان د پاره شرم غنی چې د دې سره کومک وکي د غالي په څندلو کې یا د غالي په پریمتلو کې یا د کمپلانو په خطه پورته کولو کې د دې سره کومک هم نکي متاسفانه د هر څه بیا په دغه خورکی باندې غمیږي او بل اخره د خور مریضيږي او د استراحت ته ضرورت لري ارتیا ست هغه استراحت نشي کولای فرصت نه لري استراحت ته حتی په دستړیا کې بیا خورم څوک سین نشي خورلای اشتیا ورکه شي نو امکانات هم اکثر کورو کې نه وي نو بیا دا سبب د ډیرو ناروغیو کېږي یعنی همدغه وخت نه د روماتیزم په ماشومانو کې خدای نه کړده چې مونږ تر ډیره حده پورې شاید پاتې سیو پاتې کېږي ځکه چې دوی پوره ورځ لاندې کالي لاندې په اوبو کې او هغه اوبه چې دوی قالینونه پرې وي او کمپلونه پرې وي او فرشونه پرې وي په دغه اوبو کې دوی ستړي ستړي ګرځي سږي اوبه نیسي ډیر تکلیفونه ورته پیدا کېږي حتی زکام نه چې دا د مرزونو پلار ده نزله او زکام دا شیان چې پیدا سو نور ټول تکلیفونه تبه د اډوکو درد د ملا درد د خوندې چې د قالینانو د کمپلونه او دا شیان پرې وي اکثره د ملا تکلیف پیدا کوي اکثره د عاملګي په دوران کې ماشوم ته زیان رسیږي خدای ټول په کل کې ام فزیکلی پرشر د په یو مېرمنه باندې ام ذهنن یو پرشر ده چې ذهني او فزیکی پرشر د ناروغي سبب ګرځي.
بله نو په دغه وضعیت کې به تاسو له خپلو تجربو نه مېرمنو ته څه وایي چې ام دوی خپل کور پاک کړي د اختر لپاره ام ځان سترینه کې ام انجونې چې په کور کې وسره دي اغه سترینه کې څه رقم د خپل کار تنظیم کړی دوی
اول به غوښتنه د وړونو څخه وکړو د کور د نارینه او څخه به د غوښتنه وکړو خیر که زمونږ پلرونه مونږ ته پام نه د کړې یا مونږ خاوندان مونږ ته پام نه د کړې نو زمونږ اولاد دې مونږ ته پام وکړي دوی اول کومک وکړي په دغه ورځو کې خپل کور د خوځو سره کومک وکړي د قالین دوی ورته وباسي دوی ورته لکه دوی ورته پورته وکړه کې خوځو ته وایي چې دا کارونه شاقه کارونه دي د تاسو دې په مونږ راغو کوي مونږ در سره یو رسول الله مبارک خپل د مېرمن سره کار کړي د کار کې ویل دي د سنت طریقه ده چې باید کومک وسوک روژه ده مور می یا خور می یا خوند می یا می ورنداره غلی پریوی یا قمپلان پریوی د پای پورته ز کش کم ده فرض مثال او به زور تر اورم دغه به زور سره پورته کما په تناب کې به زو چوغ ما په دا وسپنه به زور پورته کم دای تا کار نه ده د خوز د احساس ورکي چې تاسو د دوی سپورټر یاستې، تاسو دوی پوشش کې نیولای دا او تاسو د دوی حمایت کوونکې یاستې، تاسو نه غواړئ چې دوی مریضان سي. دا یو ډول د خزه ته د زړه تقویت ورکي، قوت ورکي، استقامت ورکي چې ولا شکر زه یو څوک لرم چې ما زور باندې تکیه وکم. دا مې ورونه ته دا توصیه ده، او په زمين کې خوندو ته مې دا توصیه ده چې خوندې هم په تاسو باندې تجربه تیر سوي دي، نو تاسو کوشش مکوئ چې ما غوښتل چې په تاسو باندې تکلیف ظلم تیر سوي ده تاسو یې تحمل کړئ. په ماشومان باندې نور واړه انجونې تم دغه سوکي زه په ما څه سوي دي چې هغه تر اوسه نه یم کار نه ګرځم، دا دې موکي څه پروا لري، دا غي تقدیر ده چې دلته یې ځدنه کې په بل کور کې خو بیا نه سیزده کولای. دا فکر ځان سره ملري، دا ستاسو تقدیر او دا غي تقدیر ستاسو د تقدیر سره په تفاوت کې، نو ولې دا غي تقدیر ته د وسه ورته خرابې، ولې په خدای نه کړه په مرز اخته کې، ولې په تکلیف اخته کې، ولې عیب کې، او په ځان باندې هم پام وکړي. د ځان پام هم ډیر مهم ده. سبا د خیر سره بیا کم پلان پریو، په یو ورځ ځان باندې بوج نه راوړي، نه دی وایي خلاص دې د مخه دغه ائیډیا دې خوندې د ځان څخه لري کې نه دی خلاصيږي، ژوند دې د عمل لري، کارونه مې د عمل لري، ورسره ولې د ځان ته نه خلاصې، هیڅ امکان نه لري چې ځان ته نه خلاصې. نو په لهازه چې دغه د ژوند لړۍ چ روانه ده، دغه سې کارونه هم ورسره روان دي، تاسو نو کوشش وکړئ چې دا سې کارونه کې چې په تاسو باندې بوج سي، تاسو ته تکلیفونه ایجاب کی او تاسو مرزونه پیدا کی، د مرزونو زیږندل سي او استراحت ورسره ونه لري. تاسو حتا ارتیا لري، تاسو خ خواړه ته ارتیا لري، نو چې تاسو جوړی یاستي ټولنه جوړه ده، کورنۍ جوړه ده او راتلونکی جوړه ده.
بله، پام دی اړه یو بل موضوع بیا دام کې دلی سي چې کلینجونی ودیږي د خسر کرځي او بیا الته په خپل کور کې لومړی اختر ویل دینه، بیا ډیره زیاته توقع کیږي چې باید لمخ کې نه راپورت سي کور پاکي او ټول کارونه وکړي. حال دا چې دا اکثره وخت کارو سره بلد نه اوسي، دغونه سره بیا د الته جارو جنجال رامنځته کیږي. په دې اکل سره توایه
دقیقا فامیلان باید د توقعات ونکي، دا غجلی څخه چې د کور د ماحول سره نه بلد ده، دا رجلې سره چې دغه دستور او رواجونو سره نه بلد ده، چې څوک خوشاله کی څه ډول خوشاله کی، هغه یو دم کوشش وکي په نوې ژوند کې داخل شوی د یو بل انسان څخه دغه چې زمونږ چهره مختلف دي، دغه سي اسهان مو مختلف ده، د یو انسان سره سر خوړلې ده چې هغه بل رقم یو ذهنیت لري او وړ چې خپل ذهنیت په دې باندې تحمل کی، ځکه چې هغه وایي ناری نه یم، ته ما خزه بایتې، ما په طبیعت یم، په خو یو بوی باندې عادت واخلې، څه چې زه وایم چې وکړه هغه وکړي، چې زه وایم مکه واغه ونکې. نو یو دغه پرشر د خور د پاره بس ده، دغه لورکی د پاره بس ده. نو متاسفانه زموږ په ټولنه کې هغه د خاون فشارم په دې باندې چې خپل وکړه او مکړه ورته خي، خپل څه پر مازه کې ورته خي، څه په جبه کې ورته وایي، څه په اعمالو کې ورته خي، څه په ترشتندې کې ورته وخي، د خواته راسو چې د کورنۍ خوخه خپل تقاضا لري، خسرګنې خپل تقاضا لري، ټول اندرندې تقاضا لري، ورندار راغله د یو دم ورندار به ټول شایانو تا ورسیگی اتیم کان نداری ورندارم تاسو غنده انسان ده، تاسو خپل د بل دلور سره خوکی چې تاسو بل کور تلارسی تاسو سره خوسی، او دغه فرهنگ باید لمنځه لارسی، دغه ذهنیتونه باید ټول اوس خلکو آگاهی ترلاسه کړی د څه ناڅه، خو موږ غواړو تر لیرو پرتو سیمو پورې دغه ذهنیتونه خلاص شي او خلک په دغه باندې پوه شي چې د بل لوري موږ کور ته راغلی ده، موږ نه څه تقاضا لري، څه توقع لري، موږ باید هغه ته څه وکړو، نه یوازې د دې لپاره چې موږ پر هغه باندې خپل تقاضا او خپل غوښتنې تحمل کو.
بله، ډیره زیاته مننه، تاسو ژوندې او سلامت اوسئ. مخکې له مخکې نه اختر مبارک درته وایم او د اختر ښې ورځې ولرئ.
مننه هم چنان، ښه ورځ پر رب العالمین مسپارم.
روزو دې ته چې په کور کې د درنو یا شاقه کارونو کول میرمنې او انجونې له کومو سیستونو سره مخ کولی شي. نسایی او ولادي ډاکټر نجم السما شفاجو وایي چې درنه کارونه خځې د ټول عمر لپاره ایبي کولای شي.
درسته ده چې کار د ژوندانه لپاره یو اصلي جز دی، خو دا چې په هغوی باندې فشار را نوړل شي دا به ښه وي. درانه او شاقه کارونه په دوی باندې کیږي، د دوی د مفاصلو او د هډوکو د مشکلاتو سره مخامخ کیږي، مخصوصا که ډیر ثقیل کارونه کیږي، مخصوصا انجونو ته چې د جامو په دوران کې وي او یا دا بیرقمه درانده کارونه کوي چې مونږ خپل هم دا تجربه لرو چې انجونې ملیدلې چې حتی د بچدانی د باندې راوتلې وي یا خدای مکه مثانه سقوط کړي خدای مکه مقعد ښکته راغلی وي نو درانده بیرقمه کارونه د دوی د روغتیا لپاره بده اغیزه لري خو هو دا چې کار کوي په کار باندې امخته شي او با غیرت راشي او خپل د کور ژوند چارې په خپل مخته بوزي دا به ښه خبر وي چې سپک سپک کارونه وکي څو څو وارې وکي لکه عضلات او هډوکي د فشار لاندې ښه وده کوي ښه قوي عضلات راځي ښه قوي اډوکي راځي اما په ترتیب سره سپک سپک کارونه وکي او بار بار وکړي دا څنګه چې یو درون بار په یو وارې جګوي او خپل مفاصل مخصوصا د ملا هډوکي او د زنګانه هډوکي په باندې ایبي کوي خو اما هغه کار چې ډیر درون بار دی هغه درې څلور وارې پنځه وارې انتقال کوي خو لګ لګ او په ترتیب سره ترسو د دوی روغتیا ته کومه صدمه ونه رسي
قدرمنو دوستانو په دې هیله چې د افغانستان د میرمنو ټول ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پاتې رسو که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ د واتس اپ شمیره ده 00 420 21 40 شپږ سو یو دا و دې دیونه خبرونه تر بیا خې چاري
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه
سلام لازادې رادیو څخه درسی ساعت ته هر کله راشي نن شنبه ده او په درسی ساعت کې د اوم اتم او نهم ټولګیو د جغرافي مضمون وردی د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په مرسته د چمتو شوی خبرونه له آزادې رادیو خبريږي د وم ټولګیز د کونکو ته خرغلاست ویم تیر درس کې خون کې مکتا د جهیلونو د درس په سلسله د زرقول امو او پامیر جهیلونه بیان کړل او وی ویل چې دا جهیلونه د هوا د زینو برخو لپاره د اوبو سرچینې دي نن به د وم ټولګي په جغرافي کې اقتصادي جغرافي وایو او په دې برخه کې د خون کې ډیر تمرکز پر کرهنه دی په دې درس کې به دا واورو چې د افغانستان اقلیم څونه کرهنه ته برابر دی او دا به هم وورو چې د افغانستان دودیز کرنیز اصلات کوم دي د دې پښتنو جواب د خونکي په بیان کې اورو
د افغانستان اقتصادي جغرافیه د نباتاتو د غټېدو او د لپاره هوا اوبو خاوري لمر او ډول ډول سره ته اړتیا ده د ځمکې خاوره د نباتاتو تکیه ځای دی او په کې بیلابیل غذایی توکي شته دي افغانستان یو داسې هیواد دی چې په سلو کې 50% خلک د کرنیزو محصولاتو له لارې ژوند کوي زموږ په هیواد کې د اریایانو له وخته تر اوسه پورې کرنه په دودیزه او ننوي توګه یوي کول د څارویو په وسیله او د کروندګرو د مټو او لاسونو په زور ترسره کیږي په تصویر کې تاسو وینئ چې افغان میرمنې د زعفرانو کشت په کرلو او د هغوی څخه د حاصل راټولولو په حال کې دي زموږ د هیواد کرنیز حاصلات غلې دانې لکه غنم وربشي جوار وریجې قدم لوبیا نخود او یو شمیر نور دي د افغانستان کشت او کرونده اوس هم په دودیزه او پخوانی طریقه ترسره کیږي په دودیزه توګه مخې ته ځي د دې لپاره چې سوکاله او آباد افغانستان ولرو باید په عصري توګه د کښت او کروندې کړنلارې جوړې کړو غنم د غنمو کرل په کرنیزو ځمکو کې په اوبیز او للمي توګه د منی او پسرلی په موسمونو کې سرته رسیږي. د منی غنم په تودو سیمو کې تر 2500 مترو لوړوالی او پسرلنی غنم په اوبیز او للمي توګه تر 3300 مترو لوړوالی پورې کرل کیږي. په سړو سیمو کې د کال یو یا دوه فصله حاصل اخیستل کیږي او د تودو برخو په ځینو سیمو لکه ننګرهار کې یو کال د یوې کرنیزې ځمکې څخه تر 3 فصله هم حاصل اخیستل کیږي. للمي غنم د کب او ری په میاشتو کې د غونډیو په لمنو او هوارو ځمکو کې کرل کیږي چې د پسرلنیو اورښتونو په وسیله خړوبیږي. په تصویر کې تاسې د غنمو وژي وینئ. افغانستان 6.5 میلیونه هکتار ځمکې لري چې تر اوسه یوازې 3.8 میلیونه هکتار ځمکه د غنمو کرنې ته ځانګړې شوې ده. په 1416 هجري لمریز کال کې د غلو ټول تولید 15.6 میلیونه ټنه شمیرل شوی، خو د هیواد د وګړو د خوړو لپاره د نورو 15,000 ټنو د واردولو اړتیا وه. د کرنې له ماشینالاتو څخه ګټې اخیستنې په اساس په هر هکتار ځمکه کې د غنمو حاصلات 2.6 ټنه وه او په 1416 هجري لمریز کال کې په ټول افغانستان کې د غنمو تولید 4.5 میلیونه ټنه زیات شوی دی.
په درس کې مو واوریدل چې د افغانستان جغرافیه بیلابیل فصلونه لري. په ځینو کې ځمکې یو فصل او په ځینو سیمو کې بیا ان تر 3 فصلونو غنم هم کیږي.
درسي ساعت لا وم تر 12 ټولګي د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلي کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه دا سهار په 8:30 بجو ل آزادۍ راغی.
پاتم ټولګي کې د جهیلونو د درس په برخه کې نن د اروپا د لوی وچې یا قاري مهم جهیلونه لولو. موږ په اوم ټولګي کې د جهیلونو ځانګړتیاوي ولوستې. د جهیلونو یو ځانګړتیا دا و چې د وچو اقلیمونو جهیلونو اوبه تر ډیره مالګینی، خو د باراني او مرطوبو سیمو جهیلونو اوبه بیا خوږی او رڼی وي. نن به د اروپا جهیلونه ولولو چیرته چې هوا تل بارانی او مرطوبه ده. بشپړ درس لخون کې اورو.
د اروپا د جهیلونو په هکله څه پوهیږئ؟ جهیلونه د ځمکې طبیعي لوی ژورې چې له اوبو څخه ډک شوي وي او څلورو خواو ته وچوي، د جهیل، کول او ولاړو اوبو په نامه سره یادیږي. د ځینو جهیلونو اوبه مالګینې او د یو شمیر نورو اوبه خوږې او رڼې وي. د متدله او بارانی سیمو د جهیلونو اوبه چې اروپا هم په هغې کې شامله ده معمولا خوږې دي. د اروپا د لویو وچې په زیاترو سیمو کې ځینې جهیلونه شته دي چې د پراخوالي، ژورتیا او د سمندر څخه د لوړتیا له امله سره توپیر لري. د دې جهیلونو زیات شمیر د اروپا په شمال کې د اسکاندیناویا په ټاپو وزمو او د روسیې د هیواد په لویدیځ کې پراته دي. د بیلګې په توګه د فنلند هیواد یو پرلس برخه خاوره جهیلونو نیولې ده چې زیاتره د هیواد په جنوب کې موقعیت لري او له همدې امله د فنلند هیواد د زرو جهیلونو د هیواد په نوم یاد کړی دی. د دې لوی وچې څه نا څه ټول جهیلونه خوږې اوبه لري او د سیندونو سرچینه جوړوي. زیاتره لوی او ژور جهیلونه د ډول ډول سمندري ژوو او نباتاتو د ودې لپاره ښه شرایط برابروي او شاوخوا اوسیدونکي د کبانو په نیولو، کوچنیو بیړیو په جوړونې او د کبانو د جالونو په جوړونې بوخت دي. ځینې جهیلونه د ښکلو منظرو، تفریحي سیمو او د هوټلونو په جوړونې او توریزم په صنعت کې بنسټیز رول لوبولی دی.
د اروپا د جهیلونو په برخه کې مول وستل چې د نورو سیمو په پرتله د اروپا جهیلونه خورا لوی دي اندا چې همدا جهیلونه د وړو بیړیو د تګ راتک او کبانو د فارمونو په جوړولو کې هم مرسته کوي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیز ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
مننه چې ازادي رادیو ته غوږی است. د نهم ټولګي په جغرافي کې مو تیر درسي ساعت کې د افریقا لوی وچول وسته او جالب برخه دا و چې په دغه لوی وچه کې خلک په اوسو بیلابیلو ژبو خبرې کوي. نن به په دې برخه کې خوونکی موږ ته د افریقا اړوند سمندرګي یا بحيري رو پیژني. په دې برخه کې لولو چې څه شی د دې لامل شوی چې په افریقا کې ځمکنۍ ترانزیتي لارې له خنډ سره مخ شي. سمندرونو سره نښلېدو د ترانزیت په برخه کې تر کومه د افریقا ستونزې ورحل کړي د پوښتنې به ښوونکی په خپل درس کې راته ځواب کړي.
سمندرګۍ یا بحیره د افریقا لویه وچه د ځمکني جوړښت او سواحلو له نظاره چې لري زیات سمندرګي نه لري. دا لویه وچه دوه مهم سمندرګي لري چې له هغو څخه د سوداګرۍ د بیړیو تګ او راتګ لپاره ګټه اخیستل کیږي. همدارنګه د سمندرګیو څخه د کال په مختلفو موسمونو کې مهاجر الوتونکي چې له یوه ځای څخه بل ځای ته کوچیږي د هغو د موقعیت څخه د یوې پیژندل شوې سیمې په توګه ګټه اخلي. سربیره پر دې د اوبو د حیواناتو لپاره خواړه هم برابروي. هغه وګړي چې د سمندرګیو په سواحلو کې استوګنه لري یا ژوند کوي د هغو د کبانو په ښکار د ژوند اړتیاوې پوره کوي. د افریقا لویه وچه په ټولیز ډول یو غریبه لویه وچه ده. خلک یې بې واسطه دي، اقتصادي ستونزې لري، نو د سواحلو یا د سمندرګیو پر غاړه باندې زیات خلک ژوند کوي، لکه د نیل سیند په دلتاګانو کې یا هم د مدیترانې سمندرګي په شاوخوا کې. که څه هغه هم اروپا ته ډېر نږدې دي، خو په مجموع کې هر هغه ځای چې هلته د سیندونو یا سمندرونو غاړي هلته د افریقا د لویې وچې زیات شمېر نفوس پروت دی. دا ځکه هلته زیات ژوند کوي چې د دوی د ژوند اړتیاوې، هغه لومړني د ژوند اړتیاوې هلته پوره کیږي چې هغه د ماهي غوښه ده او دوی د مایان د ښکار په واسطه د خپل ژوند د بقا دپاره غوښه د ماهي راخلي یا ماهي ښکاروي او هغه غوښه خوري، او کیدلی شي چې دوی پر دغه باندې خرید و فروش هم وکړي، یعنې پر نورو خلکو یې هم قرض کړي. د مدیترانې سمندرګۍ د افریقا د لویې وچې په شمال کې د مدیترانې سمندرګۍ پروت دی چې د نړۍ لوی سمندرګۍ دی. پراخوالی یې 9,6,000 کیلومتره مربع او ډېره ژوره نقطه یې 4,310 متره ده. دا سمندرګۍ په جنوب ختیځ کې د سویس کانال په واسطه د ستور سمندرګۍ سره نښلول شوی دی، او په لویدیځ کې د جبل طارق د ابنا په واسطه د اطلس یا اتلانتیک له سمندر سره نښتې دي، او لویه سوداګریزه لاره یې جوړه کړې ده. هغه هیوادونه چې د مدیترانې سمندرګۍ شاوخوا ته پراته دي د مدیترانې اقلیم او ښې هوا لرونکي دي. په لاندې تصویر کې تاسې د چین ژیړ سمندرګۍ وینئ چې د نمونې په ډول موږ اخیستې دي، او کوم هیوادونه چې یا کومه لویه وچه چې په داخل کې سمندرګي لري یا بحیرې لري هغوی مواصلات ډېر قوي دي، او دوی د تر ټولو ارزانه مواصلاتي لارې څخه استفاده کوي. د افریقا لویه وچه د مواصلاتو په برخه کې ډېره کمزورې ده، ډېر د ستونزو سره مخ ده، ځکه چې په افریقا کې د ډېرو ځنګلونو شتون د افریقا مواصلاتو ته لوی خنډ او مشکل جوړ کړی دی. په افریقا کې د مواصلاتو په وړاندې چې خنډونه دي، هغه د افریقا په لویه وچه کې د بطلاکونو شتون دی. بطلاک هغه ځای ته ویل کیږي چې طبیعي خټین ځای، او که هر څومره دا ځای پوخ سي بیا هم هغه نوکي او کښینی، او بالاخره په لی سره بدلیږي چې څوک نسي کولی په هماغه کې ژوند وکړي، یا که چیرې څوک وروشویدي او ورولویدي کرار کرار د دوه ساعتو درو ساعتو په جریان کې هغه ننوځي په مځکه باندې، نو داسې د بدلاکونو شتون د افریقا د لویو وچو مسلحت پر وړاندې خنډونه جوړ شوي دي. نو په افریقا کې د بیړیو کښتیو دپاره ډېره زمینه مسایده شوې ده، که څه هم هلته زیات سمندرګي او بحرې نشته، ځکه چې هلته بدلاکونه دي او د موټرانو یا هم د ځمکني هم نقل پر وړاندې خنډونه ډېر دي. احمر یا سور سمندرګي د مدیترانه سمندرګي څخه وروسته سور سمندرګي د افریقا د لویې وچې لوی سمندرګي دی. احمر یا سور سمندرګي د افریقا په شمال ختیځ کې پروت دی چې په شمالي برخه کې د سویس کانال په واسطه د مدیترانه سمندرګي سره نښلول شوی دی، او په سویل ختیځ برخه کې د باب المندب د ابنا په واسطه د عدن د خلیج سره نښتی دی. د دې سمندرګي پراخوالی 4,800 کیلومتر مربع دی. اوبه یې ډېره مالګه لري او د څښلو وړ نه دي. همدارنګه هلته د اوبو بړاس کېدل خپلې لوړې اندازې ته رسیږي، ځکه چې د دواړو خواوو د لویو صحراو په واسطه محدود شوی دی. احمر یا سور سمندرګي لکه څنګه چې د نعمه څخه معلومیږي اوبه یې سوربخونه دي. ځینې کسان د احمر یا سور سمندرګي د اوبو سروالی د زیات مالګې د شتون څخه بولي، چې دا ډېره پرې احتمال شته چې دا صحیح خبره هم وي. د احمر یا سور سمندرګي چې د سویس د کانال په واسطه د مدیترانې سمندرګي سره مشتل دی، په دې سره هم ډېر مواصلات، بحري مواصلات په اسانۍ سره ترسره کیږي.
کې درنو زده کوونکو، په دې برخه کې په دې سره پوه شو چې سور سمندرګي له افریقا سره مرسته کړې چې په مهاله توګه د مدیترانې له سمندرګي او سویز له کانال سره ونښلي. دې سمندرګي له افریقا سره د ترانزیت په برخه کې خورا مرسته کړې. د جغرافي پراتونکو درسي ساعت کې به د اوم ټولګي زده کوونکو ته د افغانستان د ځینو کرهنیزو حاصلاتو په باب معلومات ورکړل شي. د اتم ټولګي په جغرافي کې به اروپا کې دین او مذهب ولولو، او د نهم ټولګي زده کوونکو ته به د قانونو او سنیو برخه وړاندې شي.
پام وکړئ، د پښتو خبرونې مهال وېشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اوم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت ته شونځي بدیل نه دی، او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاري تاسو ته خبريږي.
په دې هیله چې له درسي ساعت وروسته لوستل شوی درسونه یو ځل بیا په خپلو کتابونو کې ولولئ، او لنننی درس څخه په استفاده په کتاب کې راغلو پوښتنو ته ځوابونه ولیکئ. تر بلې خبرونې او بل درسي ساعت مو په خدای سپارم. خاورز.
که تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਕਿਸ਼ਨ ਗੋਟੀ ਦਾ ਰੰਗ ਉਹਦਾ Yeah.